ملګرو ملتونو لخذو سره د تاوتریخوي د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتنه دي چې د خځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په عین حال کې د افغانستان د پرمختګ غوښتونکو غورځنګ په ګډون د خځو د حقونو مدافع ډلو هم د افغان خځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو لخوا د لګېدلو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. نن د افغانستان په 11 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې درې ورځني کمپاین کې بل 500 کلونو کم عمره 5,300,000 ماشومان واکسین شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په بلخ ولایت کې په نشو د روغ دوه ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د یو 50 بستریز مرکز د پرانیستو خبر ورکوي. د دې بنسټ د افغانستان څنګه پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د WHO سیمه ییز مشر حنان بلخی افغانستان ته د سفر پر مهال د مرکز پرانیست. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل لبنان ته د سفر پر مهال د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. بورل دا غوښتنه داسې مهال کوي چې حزب الله پر اسرائیل د تازه حملو پړه منلې ده. اسرائیل ویلي دی چې حزب الله پرون پر اسرائیل 160 توغندي وویشتل. د ایران د لوی مذهبي مشر جګپوړي سلاکار علي لاریجاني ویلي دی چې ایران اسرائیل ته د ځواب ویلو لپاره په چمتووالي بوخت دی. د اسرائیل جنگي جټ الوتکو د اکتوبر په 16 د ایران پر ځینو اهدافو بمباري وکړه او له هغه مخکې ایران پر اسرائیل شاوخوا 200 توغندي وویشتل. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشر لوبډله د پاکستان پر وړاندې پایلوبه ته چمتو ده. دواړه لوبډلې به سبا د درې اړخیزو لوبو په پایلوبه کې سره مخامخ شي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
څه کړې
کمزات څه کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پنځه دقیقې بحث ته ښه راغلاست. نن د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې کوو چې دغه تودې او دوستانه اړیکې چې پر اقتصادي ګټو ولاړې دي د ځینو پیښو له کبله د ترینګلتیا خواته روانې ښکاري. دغه اړیکې د تاجکستان په خاوره کې د ننه د لړم یا قرب میاشتې د 28مې لیوې حملې وروسته چې په نتیجه کې یو چینایي وګړی ووژل سو او څلور نور چینایان ټپیان سول له پیچلتیاو سره مخامخ سوي دي. با خبرو سرچینو چې د امنیتي دلایلو له مخې د نوم له څرګندولو ډډه کوله. ازادي راډیو ته ویلي چې دغه برید د افغانستان له خاورې سوی وو خو د طالبانو حکومت دا موضوع لا تایید کړې نه ده. تر دې پیښو وروسته د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیایو یونګ لومړی پاکستان او بیا کابل ته سفر وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم د چین د ځانګړي استازي د کتنې خبر ورکړی دی. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیاو یونګ د شنبې پر ورځ په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته د یکشنبې ماښام پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دوی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د ښه ګاونډیتوب د اړیکو د پراخولو په هدف د ګډ کار پر دوام خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سره هم کتلی دي. د کابل لپاره د چین ځانګړي استازي پاکستان او افغانستان ته تر سفر مخکې تیره اونۍ په یو مرکه کې ویلي و چې په افغانستان کې تر شلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالیت کوي. تر دې مخکې په پاکستان کې په وار وار چینایي انجینران او وګړي وژل سوي چې پاکستان یې ملامتي پر افغانستان واکمنو طالبانو باندې اچولې خو طالبانو په دغسې پیښو کې خپل دخالت رد کړی دی. چین یو له هغو هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دغې ډلې سفیر یې منلی دی. چین په افغانستان کې د قانونو له استخراج او نور اقتصادي پروژو سره ډېره لیوالتیا لري او تېره میاشت هم د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د آمو سیند په نفتي حوزه کې د 300 نورو استخراجي څاګانو د کندنې چارې پیل سوي چې د چین آف چین شرکت لخوا به پر مخ بیول کیږي او یو کال وروسته به دا چارې بشپړیږي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت څه وخت مخکې ویلي و چې یو چینایي شرکت د 15 ملیون ډالرو په لګښت د آمو سیند په حوزه کې د 300 نفتي څاګانو کیندل پیلوي. د نفتي څاګانو کیندل به د کاله 500 ملیون ډالر عاید لري. د طالبان حکومت تیر کال د بدخشان په واخان کې له چین سره د وسلیدو لپاره د یو سړک د جوړولو خبر ورکړی و. اوس پښتنه ولاړېږي چې چین په کوم قیمت په افغانستان کې اقتصادي پروژې عملي کوي او له طالبانو سره یې د اړیکو لوړې ژورې څومره جدي دي. په څو شیبو کې له میلمنو سره دا موضوع مطرح کوو.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
بیا هم 25 دقیقې بحث ته شرغ لاس. د دې بحث ملمانی دی د اقتصادي چارو شنونکي سمې ستانکزای، دغه راز د سیاسي چارو شنونکي عزیز احمدزی، دواړو ته شرغ لاس. وایم په پیل کې سمې ستانکزای، تاسو تر اوسه د طالبانو او چین اړیکې له اقتصادي مسایلو هاخوا پر نورو کومو ګټو ستاسو په نظر ولاړې دي؟
سلامونه او نیک هیله ستاسو تاسو قدرمنو اوریدونکو ته او په پروګرام کې درنه ملماته. زه فکر کوم د چین اړیکې په افغانستان کې له اقتصادي اړیکو ریښو یو مهمه برخه چې دغه د پاکستان دخالت په افغانستان کې او د هغوی اقتصادي پروژې دي. پاکستان تقریبا دس میلیارد نه زیات قرضه له چین اخیسته ده په تیرو څو کلو کې، او تام دې ډول آی ایم ایف او امارات متحده عربي ولې نور مملکو ده. یو هغه څه چې مطرح کیږي په دې اقتصادي پروژو کې هغه د افغانستان نه استفاده ده د هغه لپاره ریجنل کنیکټیویټي لپاره یا د منطقې وصل لپاره، او په هغه کې پاکستان همیشه ادعا کړی چې دوی په افغانستان باندې کنټرول لري او دا چین ته د یو ضمانت په شکل باندې وړاندې کړی ده. نو د اوس لپاره د دې لپاره چې چین چې کومه سرمایه‌ګذاري کړې ده په پاکستان کې او د دې لپاره چې یو حقیقي تصویر ولري له دغه سرمایه‌ګذاري نه ورې خواته، د اقتصادي برخې چې تاسو یې کړ مستقیما د افغانستان او د چین له دې نه ورې خواته، یو مهمه برخه د چین لپاره په خپل مستقیم نظارت د افغانستان د تحولاتو د افغانستان کې د پاکستان د برلاسه او کوم ضمانتونه چې وړاندې کړي دي. نو زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې اوس موږ ورته ګورو چې افغانستان یو فاقد دی، یو مشروع حکومت ده، هلته یو هغه وجود نه لري، یو داسې حکومت چې هغه د مشروعیت ولري هغه وجود نه لري، او دوی راځي په زیربنایي پروژو کې یا په استخراج د معدنو په دیو کې سرمایه‌ګذاري کوي، هغه یې ډېره کمه برخه ده. غټه برخه، غوښینه برخه، هغه د پاکستان قرضې دي، د افغانستان نه د ګټې اخیستنې په اساس باندې او د تضمین په اساس باندې، او د دې لپاره چې دوی مستقیم نظارت وکړي د چین خپله مداخله یا له نږدې نه څار د دغو پروژو یا د افغانستان کې تحولاتو، دغه به مهم برخه اوسیږي.
بل ستانکزای صاحب، چین تاسو یادونه وکړه چې په پاکستان کې هم لوی پروژې لري، یو کمربند د دې پروژې په چوکاټ کې چین غواړي چې په پاکستان کې هم ځینې اساسي پروژې ورغوي. په پاکستان کې چې حمله کیږي په کوم هدف کیږي، او په افغانستان کې چې پر چینایي اتباعو انجینرانو حمله کیږي لکه دوه کلمه مخکې هم یو حمله کابل کې شوی، دا په کوم هدف کیږي؟
پاکستان کې عمده برخه د بلوچ بلتون وختونه کو لخوانه ده چې هغه په اوس په یو لوی مصیبت باندې پاکستان ته بدل شوی ده، او هغوی ځان په حق باندې ګڼي چې د موږ له ساحې نه، له منطقې نه، د موږ له منابعو نه د هغه لپاره استفاده کیږي، د پاکستان د ملټري استبلیشمنت لخوا نه استفاده کیږي، ولې دوی ته هغه حقوق چې لازم دي هغه نه ورته ورکول کیږي. دا ساحه یې په فقر کې ساتلې، په بیچارګۍ کې ساتلې ده، د خلک ډېر ځورېدلي دي. نو هغوی راپاڅېږي او د خپلو حقوقو د غوښتلو لپاره په وخت نه وخت په دې هغه باندې حمله کوي. یا دغه یو برخه ده، ولې په افغانستان کې هم په افغانستان کې یو بله تیوري چې موجوده ده، هغه دا ده چې د امریکا او د غرب او د چین اقتصادي رقابت لپاره د طالبانو دوه ګونه استفاده د پاکستان نه خوانه کنه. دا یو مهمه برخه ګڼل کیږي چې یو هغه په دې کې دا په هغه وخت کې طالبان راوستل کېدل، یو تیوري داوه چې طالبان به دلته منحیث دي، یو نیابتي ترهګرې ډلې، امنیت به خرابوي، او د یو رود او یو کمربند د دې پروژې لپاره به د دې ناکامېدو سبب ګرځي. په همدغه اساس و چې زلمی خلیلزاد څو ځله چین ته او نور ممالکو ته سفرونه وکړل مخکې د دوی له راوستلو نه مخکې دوه له قرارداد نه، او دوی ته اطمینان ورکړ چې دا کار به نه کېږي. ولې باوجود د هغې موږ ګورو چې هغه برعکس دي، که نه نتایج برعکس دي، یا د کومې حملې چې کېږي د دوی وزل کېدل یا نور دخالتونه چې دي، دا دې خواته اشاره کوي چې ویره ستاره، ویره موجوده ده چې له دې پراکسی نه به د دې لویې پروژې د ناکامولو لپاره، د منطقې د امنیت خرابولو لپاره ممکن په ډېر اسانۍ سره استفاده ترې نه وسي. نو هغه یو طرف د خطر ده، یو طرف د ویرې ده، یو تیوري په هغه برخه کې موجوده ده. او فکر کوم چې یو بل دلیل چې چین دی په دغسې حالات کې په افغانستان کې دخیل اوسېږي، هغه به همدا وي چې دوی له نږدې نه نظارت وکړي دا مسایل څنګه تحول کوي، څنګه تغییر کوي.
ډېره مننه عزیز احمد زای، تاسو ته راځو. آیا طالبان چین ته دا اطمینان ورکولی سي چې پر چینایي وګړو یا د چین پر منافعو به حملې نه کیږي؟ حال دا چې په تیرو څه باندې دریو کلونو کې دا کار شوی. په کابل کې دوه کاله مخکې پر یوه هوټل چې چینایي وګړي پکې اوسېدل حمله وسوه او داعش مسؤلیت واخیست.
مننه جناب سادی صاحب. زه البته بیا هم تاسو ته او ستاسو درانه میلمه ته او همدارنګ ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم. زه فکر کوم چې موجوده نظام په کابل کې یا طالبانو امارات دا نسبت هر بل مملکت ته یو بس هر بل حکومت ته دوی هغوی چینایان ته ښه اطمینان ورکوي. او یو د چینایانو له هغه اصلي علتونو نه چې دوی سره کوشش کړی چې ځان ورسره نږدې کړي هم هغه دا ده چې دوی په هر هغه کې هر عمل کې ډېر قاطعانه هم برخورد کوي د هغو سره، له هر چا سره چې البته هغه احتشاش جوړي. او بر علاوه له دې نه دوی تقریبا د افغانستان په ډېرو زیاتو باندې که ووایو چې په 99% شاید یا 100% افغانستان باندې کنټرول لري، نو په دې کې به شاید مبالغه و نه وسیږي. نو دا یو چین لپاره یو ډیر ښه اطمینان ده. نو په همدغه خاطر باندې چین کوشش کوي چې له دوی سره، ما بله ورځ یو څه ولیدله چې حتی د افغانستان په غرونو کې چینایي انجینران په جنوب کې، تاسو وګورئ یا لوګر کې، یا د مثال په توګه د کابل شاوخوا کې، یا د سروبی جگدلک یا قوتو کانتا، دیو تا پدیر آسان توگه باندی لیو دریور تر دیو رازی. نو دا خپل دوی تا اطمینان حاصلیوی چه دلتا طالبان امنیت دوی تا تامینوالای چی، او طالبان سر تجارت نسبت و حتی دیر و نور و مملکتو تا دوی تا آسان تا ممیگی او بدون کوم خطر ورته تمامېږي. نو زه فکر کوم چې همدغه علتونه دي چې هغوی غواړي چینایان چې د افغانستان د نظام سره خپل روابط ټینګ کړي او د اطمینان هم لري لا کار شونی ده.
ډېره مننه سمیز تانکزای. د طالبانو حکومت چې تل د شرعي اصولو د تطبیق خبره کوي، کله نا کله چې د دنیا په یوه کونج کې د مسلمانانو په وړاندې زور زیاتای کیږي، دوی خپل ژغ پورته کوي، په خپل د چین له خوا پر اویغور مسلمانانو د روانو ظلمونو یادونه نه کوي، هغه څه چې په نړیواله کچه ور باندې انتقادونه کیږي او سوي دي. دا ولې ستاسو په نظر؟
سره سه عمده دلیل داره چې طالبان یو نیابتي ډله ده، او د دوی د کوم روایتونو سره ته جوړ کړی سوی و بیل دي. یوازې دغه نه ده، په سلګونه نور مواردو کې هم دوی له روایت سره سوی ته جوړ شوی د افغانستان د حکومت را پرځولو لپاره، د افغانستان د بربادولو لپاره، او د دوی برخورد اوس له قضایاو سره دا په هغه کې دوی متضاد عمل لري. یوازې دا د چین مسله نه ده، ولې اصل مسله دا ده چې دوی هلته په پاکستاني سفارتي مدارسو کې تربیه کېدل او د کوم روایتونو سپیته جوړېدل ورته مشخص کېدل چې دا به تاسو د افغانستان لپاره استفاده کوی. او اوس دوی په واک کې دي، په قدرت کې دي، دلته د نورو منافعو لوی منافع چې دي د پاکستان او د چین د هغو د محافظت لپاره، او په عموم کې دوی د دوهې په قرارداد کې نه یوازې دا چې دي له پاکستان سره دوی خپل تړونونه لري او وعده یې کړې چې د هغو ګټې به تضمینوي، د هغو اقتصادي منافع به تضمینوي، له امریکا سره حتی ورسره تړون کړی رسید هیڅ څوک باندې پرې دی هیڅ چاته اجازه نه ورکي چې د دوی منافع په خلاف باندې ودرېږي او نه یوازې د امریکا نه بلکې د متحدین لکه د اسرائیل او لکه د ناتو د غړو لکه د نورو غربي ممالکو د دې منافع ته چې خطر پیښوي طالبان به ورسره جنگ کوي مبارزه وکړي یو جګړه چې یو ولاتې دی دا اوس مختلف ډلې راخلي د داعش په نوم باندې هغه کوي دپی یا مثلا د اهل حدیث او مثلا سویا د نور مسایل سول دوی راپورته کیږي دا دپی هغه داده اومده اله تدار سوی ال تقرارات کړي ده چې د امریکا د اسرائیل او د دوی د متحدینو د ټولو دوی ته په هر نو باندې خطر موجود کیږي دغه نه به دوی دفاع کوي او د ځپلو لپاره به کار کوي نو دوی چونه نه ده د مختلفو مملکو د ګټو تضمین لپاره دوی استفاده کیږي او دغه ګټه اکثرا د روایتونو دی او د بل سره په تضاد کې وي پاندې د دلیل باندې دوی وسلې دغه لپاره کنه یو هغه ورته اصلاح ورته جوړ کړی چې موږ له حکمت نه کار اخلو کنه نو دا سره کوم حکمت نه چې د هغه لپاره د لپاره چې په واکه راځي د افغانستان څلوېښت میلیون نفوس د بربادۍ ته برابر کړي په درې کلو کې اته میلیونه خلک ترنه فرار کوي په هغه کې حکمت نه کوي کنه او بیا راپورته کیږي د نورو مسایلو کې مثلا هلته د چین مسله کیږي یا د پاکستان مسله کیږي یا د اسرائیلو مسله کیږي هلته به له حکمت نه کار اخلي دا یو غټ تناقض ده متاسفانه په داسې ډلو کې چې دوی خپل واک نه لري خپل فکري قدرت نه لري خپل فکر نه شي کولای او نور څوک ورته لارې تېني نور څوک ورته پالیسي تېني دا واضح ښکارې لکیږي او طالبان استثنا نه دي
ډېر مننه احمد صاحب له چین سره د طالبانو نږدېوالی د امریکا د متحده ایالاتونو په څیر د لور یو څومره عکس العملونه پاره ولای شي چې طالبان ورسره یو ډول تعامل لري
دا خو بالکل واضح خبره ده چې دلته عکس العملونه را پاریږي د نور نړۍ خو مونږ ته خبره دی چین دا ده چې چین په تقریبا په ټوله نړۍ کې اوس یو اقتصادي ځواک باندې بدل شوی ده او چین له هر مملکت سره له هر ملک سره چې کوم روابط خپل جوړي هغه د چین د اقتصاد لپاره دی او د چین د اقتصاد د ودې لپاره دی نو افغانستان سره هم دغه رقم روابط دي دا به یو اندازه پوری تاثیر ولري خو ډیر به ځکه ونه لري چې نظامی روابط نشته ده چې څه دغه روابط اقتصادي روابط په نظامی روابط باندې بدل شي نو هغه وخت به د نورو مملکتونو خاص کر دي امریکای خبرګون ډیر زیات راپاریدلی شي خو دا چې اوس فعلا اقتصادي روابط دي او امریکا هم البته یو اندازه اقتصاد دغه هم له رکود سره مخ ده نو او افغانستان ته دومره ډیر زیات یا نور نړۍ ته دومره ډیر زیات مرستې نشي کولای بل خو د یوکرين مثلا مینس کې د بل خو هم د اسرائیل او د عربو ترمنځ جنجالونه نو دا امریکا هم تقریبا په دې کې یو رقم بل خو ته ګوري نه غواړي چې په دې باندې فکر وکړي چې چین افغانستان سره اقتصادي روابط جوړي نو اوس په دې فعلي شرایطو کې دا کوم یو خاص خبرګون زه فکر نه کوم چې راو پاري او که چېرته دغه اقتصادي روابط په نظامی روابط باندې بدل شي نو هغه وخت کې به ډېر زه فکر کوم طالبان ته کېدلی شي په ډېر لوړ قیمت باندې تمام شي اما د فینن لپاره نه
ډېر مننه د ستانګزاس مخکې احمد زی صاحب یادونه وکړه چې چین اوس په نړۍ کې په اقتصادي ځواک په بدلېدو دی یا بدل شوی افغانستان آیا واقعا د چین له اقتصادي پروژو ګټه اخیستلی شي که ستاسو په نظر دا ګټه یوازې د طالبانو اوسنی حکومت ته اوړي
یو مسله چې تلته مهمه ده هغه دا ده چې چین باوجود د دې چې خپلې کومې پالیسیانې چې لري لکه مثلا د دوی د پالیسیانو په نتیجه کې د سریلانکا د حکومت سقوط و د هغه د بندرونو نیول کنه د دوی د قرضې په مقابل کې یا په همدغه شکل باندې دوی نورې پالیسیانې مثلا په ایتوپیا کې او په نور افریقایي مملکتونو کې چې ډېر شکایت کېږي چې چین هغه ممالک ریزرف کړی دی اما استفاده نه کوي هغه ممالک چې دی هغه اقتصادي ګټه نه ستر نه پورته کولای باوجود دې پالیسیانو یو شی مهمه ده هغه دا چې چین چون دیو اقتصادی قدرت په صفات باندې کې دوی غواړي چې مخته ولاړ شي او هغه داده تکالیم هم داده. نو په هغه کې مهمه دا ده چې د نړیوالو قوانینو او د قبول سوو قوانینو په رڼا کې دوی کار وکړي، دوی تر څو خپل اعتبار جوړ کړي، او لکه څنګه چې امریکا خپل اعتبار جوړ کړی ده په هغه شکل باندې اعتبار جوړ کړي او په هغه صورت کې دوی کولی شي مخته ولاړ شي. په افغانستان کې متاسفانه په افغانستان کې د یو مشروع حکومت په نه موجودیت کې اوس د افغانستان منابع چور او تالان حسابېږي، لوټ حسابېږي. دا د لوټ یو پروژه ده چې پاکستان یې مخته وړي، او په دې کې که چېرته د چین هغه لویه ویره کنه چې دا ترهګرې ډلې راوستل شوي دي لپاره چې د یو ون بیلټ ون روډ پروژه ناکامه کړي، او په څنګ کې هغه کومې قرضې چې د افغانستان نه په استفادې باندې پاکستان افغانستان د تضمین په صفت ورکړی چې موږ له دې نه ګټه اخلو تر څو خپل اقتصاد په پښو ودرو. تر څو دا مستقیم نظر زه فکر کوم که دغه دوه لوی اړخونه نه وای چین به د افغانستان په لوټ کې برخه نه وای اخیستې. اوس په افغانستان کې هر مملکت راځي او په داسې یو شرایطو کې په افغانستان کې مداخله کوي، دا لوټ حسابي کې دا د دوی اعتبار ته سخته صدمه رسوي. د افغانستان د خلکو په دې کې دغه نشته ده، په دې کې رایه نشته ده چې د دوی له منابعو نه دې څوک استفاده وکړي یا پروژو باندې یا اولویت سازي، دا هیڅ وجود نه لري. نو اوس یوه ډله ده په واک کې او دا ټول د پروژو نه چې کوم مالی ګټې رسیږي هغه ټولې یوې ډلې ته رسیږي، او هغه ډله یې بوڼۍ په کراچۍ او په پاکستان کې سرمایه‌ګذاري کوي، که نه د افغانستان ته هیڅ نوه ګټه نه رسیږي. نو په دغه اساس باندې او یوازینی هغه څه کېږي، یوازینی کار چې دا کوي دا ده چې دوی ته هغه ورکړه، چین ته او پاکستان ته دوی ته دا مفکوره ورکړه چې افغانستان باید د اوږد مدت لپاره تر تسلط لاندې او په همدغسې شرایطو کې په کنټرول کې ولري. په دې اساس باندې د دې ګټه افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته نه رسیږي، موقتي ګټه یې د هغه یوې ډلې ته رسیږي، او هغه ډله یې په افغانستان کې نه مصرفوي بلکې وړي بیرون ته په کراچیو په بهرتاونو په دېو کې سرمایه‌ګذاري کوي، پراپرټیانې پرې باندې اخلي او خپل ځانونه پرې باندې مړوي.
ډېر مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 15 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اوري. نن د طالبانو او چین پر اړیکو خبري کوو. د دې بحث ملمانه دي د اقتصادي چارو شنونکي سمی ستانکزی د غرض د چارو شنونکي عزیز احمدزی صاحب، تاسو تر اوسه آیا چین که په افغانستان کې پر قانونو، نفتي حوزو او نورو پروژو پانګونه کوي، د امنیتي پلوه د دوی د خوندیتوب تضمین څه فکر کوي چې څوک ورکولی شي؟
جناب سالیز، لکه څنګه چې ما مخکې وویل کنه، د نورو حکومتونو په یادی تیرو حکومتونو په فیصله باندې طالبان یا د خپل جبر یا د خپل فرزند سختګیری یا هر هغه څه ده دې په خاطر باندې د دوی تسلط یا د دوی هغه په امنیت باندې تقریبا ټینګ ده. لکه مخکې چې ما وویل تاسو فکر وکړي تقریبا فکر کوم چې 99% خاوره او د دوی له کنټرول لاندې مطلقه ده، که د بدخشان په ولسوالۍ کې یا د خاشرود او د بغران په ولسوالۍ کې هم یو څوک سر وخوځوي دوی په مخالفت کې راپورته سي، نو دوی کولی شي چې هغه زر ډیر وځپي. نو دوی سره یو تضمین تقریبا چین د دغو له دې هغو نه چې چین تقریبا یو رقم نااعلان شوی تضمین اخیستی دی یا اخلي چې موږ ګټې دلته خوندي دي او دلته دا جنجال او مشکل بیا نشي پېښولی. زه فکر کوم چې چین په دې کې اوس ډېر زیات کوشش کوي چې په افغانستان کې دغه وضع په همدغه شکل باندې وساتي. دا که د افغانستان حکومت دوی په رسمیت باندې پېژني یا نه پېژني هغه جدا مسله ده، او شاید هم زر ونه پېژني، خو دوی هغه خپلې ګټې ور نه اخلي. ځکه چې لکه څنګه چې ما مخکې وویلي، چین د هر راز اقتصادي ودې وږی او تږی هېواد ده په ټوله نړۍ کې. که تاسو وګورئ افریقا تقریبا نیمه افریقا چینایانو رانیولې ده، همدارقم سریلانکا، همدارقم نور د هېوادونه دی ټول رانیولي، او دوی کوشش کوي چې همدارنګه افغانستان او بالاخره ایران او بیا په دې له دې لارې نه حتی د منځني ختیځ ته ځان ورسوي، لکه عراق سو، لکه فرضاً د مثال توګه اردن سو یا حتی سعودي سو. نو دوی کوشش کوي، البته دې کوشش کوي چې هر څونه چې وږي، خو چین دا په هر مملکت کې چې امنیتي حالت پوره وي، ښه وي، بهتر وي، چین له هغه حالته په ګټې سره خپل ګټې لاسته راوړي. او زه فکر کوم چې د طالبانو په موجودیت کې یا طالبانو د نظام په موجودیت کې دوی ته دغه ضمانت تقریبا خپل د ذهني ضمانت ځان ته لاسته راوړلی ده چې موږ باید له دغه امنیت نه استفاده وکړو او خپل اقتصاد ورباندې کړو.
ډېر مننه استانګزه صاحب. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم د چین استازي ځینې وخت هغه پریکړې لیکونه ویډیو کوي چې په افغانستان کې د طالبانو خلاف یا هم د طالبانو خلاف بحثونه کې د طالبانو ملاتړ دریض خپلوي. پر نړیوال سټیج دغه سیو دریض چین څومره زیانمنولی سي ستاسو په نظر؟
البته فکر کوم ټول مسائل راځي او په اکثریت مسائلو باندې هر مملکت د خپل الاینس د خپل هغه طبي ملګري طبي د هغو د ګټو په نظر کې نیولو سره دوی هغه کوي. کنه یو رقم درته ورته کراود پالیسي ورته یا د ګروهي د بیروبار پالیسي چې هغه خپل ټول ممالک خپل ملګري لري خپل هغه سره تینی او یو هم د دلیل آلته دا ده چې بیا هم دلته دا هغه موجوده ده، دا ویره موجوده ده کنه د پاکستان د طالبان نه اوس څوک ډېره زیاته ګټه اخلي. آیا دا ډېر زیات د امریکا او د اسرائیلو په ګټه دي که پاکستان په ګټه باندې ډېر زیات دي که د چین په ګټه باندې؟ دغه مسایل په کې عمده رول لوبوي. ولې یو هغه څه ده یو اصل څه موجود هغه هلته دا ده چې د چین لپاره د دې لپاره چې په افغانستان کې اقتصادي سرمایه ګذاري وکړي او په مشروع ډول باندې ګټه ترې واخلي. چین هم د ډبلیو ټي او غړی ده، د جهاني تجارت او افغانستان هم د هغه غړی ده. د هغو د قوانینو په اساس باندې تر څو پورې چې مشروع نظامونه موجود نه اوسېږي دا دواړه ممالک یو بل سره هغه نسي د معاهدې نسي امضا کولای او یا تضمینونه موجود نه اوسېږي. په دې خاطر باندې چین په دغو خطرونو باندې ښه پوهېږي. ولې دلته چون یو د هغه پالیسي موجوده ده، یو د فشار پالیسي موجوده ده او هغه داسې کېږي انګېرل کېږي داسې چې طالبان امریکا راوستله د پاکستان په مرسته باندې د دوهې د قرارداد په نتیجه کې، د دغې انګېرنې په نتیجه کې ټول ممالک کوشش کوي چې د دوی وفاداري واخلي. هغه که روسیا ده هم کوشش کوي چې د طالبانو وفاداري واخلي، که چین ده هم کوشش کوي چې واخلي، ځکه دا یو ارزانه هغه ده نیابتي ډله ده. پاکستان هم که پاکستان توانېږي چې واخلي نو چین ولې کوشش ونه کوي؟ زه فکر کوم عمده دلیل دی همدا ده، ولې په مجموع کې چین او نور سر اقتصادي مملکتونه هغه په دې باندې پوهېږي تر څو پورې چې یو مشروع حکومت نه وي راغلی موجود نه اوسېږي او د خلکو نه مشروعیت ونه لري. په دغه سرعت نه علاوه ډېر زیات خطرات دي د سرمایه ګذاري لپاره او هیڅوک د دې جرات نه کوي. چلته ځکه په داسې یو حالت کې کبي سرمایه ګذاري کوي نو یوازینی تضمین چې دوی ته موجود ده هغه به دا دی چې دوی په خپله باندې راسي نظامي مداخله وکړي تر څو له خپل سرمایه ګذاري نه دفاع وکړي د مشروع حکومت نه موجودیت کې. هغه ډېر خطرناک حالات ده. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا ورکی سیاستونه او غټې پالیسیانې او دا ټول د یو مختلف دی او پیچلي حالات باعث ګرځېدلې دي.
ډېر مننه احمد زید صاحب. د افغانستان لپاره د چین خاص استازي تیره اونۍ په یو مرکه کې وویل چې په افغانستان کې تر شلو زیاتې تروریستي ډلې فعال دي. ستاسو په نظر د چین په سیاستونو کې هم یو ډول تناقض نه لیدل کیږي؟ له یوې خوا په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو په اړه څرګندونې کوي، له بلې خوا په افغانستان کې د زیاتو پروژو په برخه کې دوی پانګونې ته لیواله دي.
دیری خبر او دی فرضن مثال څوک کړي هغه خبر او مونږ دی پاکستان خبر سره مقایسه کو. پاکستان همیش داسې وایي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې موجود دي او هغه هدیه وي موجودیت د طالبانو تر سیوري لاندې ده. خو چین بیا برعکس هغه وایي چې په افغانستان کې موجود دي. یا دا مال اعلامیه صحیح لوستم نه چې دوی وایي چې موجود دي او که موجود به وي کنه، داسې شکی خبرې کړي ده.
دوی وایي چې موجود دي
او که چیرته دا هم ویلی وي چې موجود دي، خو هغه مطلب دا نه ده چې طالبان تورن کې چې تاسو له هغه نه حمایت کوي د دې تروریستي ډلونه. یو خبره ډیره زیاته مهمه ده چې هغه زه فکر کوم چې چین دې ته ډیر زیات ولا کړی چې طالبان سره نږدې روابط ونیسي. هغه دی یو غور دی هغه په اسلامي بیلتون غوښتون کې چې هغه البته تقریبا تر ډېره حده پورې پاکستان کې موجود و. هغوی ته چینایانو ته معلوماتونه هم و دا کسان په پاکستان کې موجود دي، دا ډلې په پاکستان کې موجود
دي. خو بیا هم په وړاندې اقدام نه کېدی. مننه احمد زاده، په دې خاطر مې مداخله وکړه، بخښنه غواړم چې د بحث وخت ختم دی. نور همکاران استودیو ته را روان دي. 25 دقیقې بحث مله ازادي راډیو نه واورید. نن په دې بحث کې د طالبانو او چین پر اړیکو خبرې وسوې. د پروګرام لمن منو څخه هم مننه.